سلام د ازادي رادیو نننې مخامنې خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مطالب ملګری ملتونه وایي باوري ادعا وشته چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي دي. پنټاګون وایي له هغو پوځیانو سره به حساب کتاب ونه شي چې په کابل کې لاس ملکی وګړي په یوه هوایي حمله کې ووژل.
امریکا یو زبرځواک دی، موږ نشو کولای پر وړاندې ودرېږو.
یو ډله خبریالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان یو باسي.
موږ په دوامدار توګه خپل د اوسېدنې ځایونه بدلو چې له تا پلاس ورته نشو. اقتصادي وضعیت هم ډیر بد دی.
او سپینه منی وایي د افغانستان د څه کم لس میلیارد ډالر کنګل شویو زیرمو د نه آزادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ له خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
ملګری ملتونه وایي باوري معلومات ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو د واکمنیدو راهیسې افغانستان کې تر سلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي دي. نن په کابل کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. او ایران د 2015 کال د اتومي تړون مقابل اړخونه تورن کړي چې د ایران د ملامت ښودلو لپاره ټینګار کوي. پښ پړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان پاړه د ملګرو ملتونو سازمان وایي باوري معلومات ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنیدو راهیسي افغانستان کې تر سلو زیات کسان له محاکمې پرته وشل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرستیال ندال نشیف نن په جنوا کې د دې شورا په غونډه کې ویل چې د دې وژنو تراویا زیات یې له طالبانو سره تړل شوي دي. د افغانستان د لریکړې شوی حکومت استازي نصیر اندیشم د بشري حقوقو په شورا کې تور پورې کړشي طالبان وخت تل رسیدو وروسته یو شمیر کسان نیول او شکنجه کړی دي. خو د طالبان حکومت د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا د تورونه رد کړی دي. احمد الله وسق چې د طالبان د حکومت یو بیان دی ازادي رادیو ته ویل
دا راپور په واقعیتونو او حقایقو باندې نه ده بینه، په دې اړه باندې هیڅ نوې شواهد او ثبوتونه نه دی وړاندې سوي او کوم تعداد چې دی ویلي دا ډیر زیات د حقیقت نه لري. که په بعضو ساحو کې کوم پیښه رامنځته شوی هغه هم ډیر کمی امکان لري چې د قومونو تر مابین او د خلکو تر مابین شخصي خصومتونه او دښمنۍ موجود دي چې له هغه عمله به ځینې پیښه شوي وي. په افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو پرې
هغه هیڅ اړه نه لري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور جزئیات هم دراورو. نن په کابل کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژل او دوه نور یې ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي وژل شوی او ټپیان ټول ملکیان دي. د دې وزارت د ویان رسیال عقیل ګل اعظم وایي دا ماین د ټانګې لوګر په سیمه کې د سړک د غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی وو. تر اوسه پورې چا د دې چاودنې د مسؤلیت پړه پر غاړه نه ده اخیستې. دا تیر جمعې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې دوه چلا چاودنې شوې چې دوه ملکیان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي وو. د جمعې د ورځې د چاودنو پړه د داعش خراسان څنګ منلې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د دې هیواد د کرکټ ملي ټیم په 2022 او 2023 کال کې شلورا او 500 ټیسټ لوبې په مخ کې لري. دا کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د راتلونکو لوبو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په راتلونکو دوه کلونو 2022 او 2023 کلونو کې خورا ډېرې مهمې سیالۍ ولري او د قوي او پرمختللو هیوادونو سره به خپل لوبې ترسره کړي. دا ویل ده چې د دې کلونو په لړ کې به افغانستان له استرالیا، ویسټ انډیز، نیوزیلند، پاکستان، هند، سریلانکا، زیمبابوی هم دا شانتي د نورو پرمختللو هیوادونو پر وړاندې خپل لوبې ترسره کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د 2023 کال د مارچ په میاشت کې د 3 پنځه ورځې لوب د ترسره کولو لپاره هند ته سفر وکړي. لازادی لري ونه خبرونه اوري. ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل اړخونه تورن کړی چې په وینای د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کوي. دا وروسته لاغه ده چې ایران سره د دې اټومي تړون د بیا ژوندۍ کولو پر روانو خبرو کې خکیلو اروپایي ډیپلوماټانو وویل تهران نوی وړاندیزونه مطرح کړي. دا دوی په وینا د اقدام له تړون سره اړخ نه لګوي. د ایران د مرکزی پلاوی مشر په ټویټر کې لیکلي چې یو شمېر خکیل لوري د رښتینی ډیپلوماسۍ پر ځای د په وینا د ملامت خودلو پر عادت ټینګار کوي. تر مخکې د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو په یو شریک بیان کې ویلي وو د ایران له هغه نو وړاندیزونو سره مخ دي چې دوی په وینا له تړون سره اړخ نه لګي او د خبرو قیمتي وخت له لاسه وځي. د هنګری چارواکي وایي د سربیا پولي تصویر مپه کډوالو بار یو موټر له کور سره ټکر شوی چې وته نه پکې وشل شوی او څلور نور پکې ټپیان شوی دي. پولیس وایي په خبرون نا وخته د مورهالوم په نوم یو کلی کې ورسته لا غیر امن شوه چې موټر چلوونکي د پولیسو لخوا د ودریدو امر و نه منا او هڅه وکړه چې په ډیره چټکۍ وتښتي. موټر چې تر لاسو زیات کډوال پکې سپاره وو د سربیا د پلیټ شمیره درلوده او له یو کور سره تر ټکر وروسته چپه شوه. اروپایي چارواکي وایي دا کډوالو شمیر چې د بالکان له لویدیځو هیوادونو له لارې له اروپایي ټولنې ته په غیر قانوني توګه ورځي سکال دوه برابره شوی دی.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان براک او د ورښت امکان شته. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 3. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 15. مزار شریف آسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 1. او جلال آباد آسمان براک د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 8.
د ازادي رادیو مخمنې خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته ملګری ملتونه وایي باوري معلومات یې ترلاسه کړي دي چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دو رئیس په افغانستان کې له سلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرستیال نن په جنیف کې د دې شورا په غونډه کې وویل لدی وژنو تر اویا په زیاتو طالبان تورندي. د افغانستان د پرزیدلی حکومت استازي نصیر اندیشه هم د بشري حقوقو په شورا کې تور پورې کړ چې طالبانو واک تر لرسیدو وروسته یو شمیر کسان نیولي او شکنجه کړي دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دا تورونه رد کړي دي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند راکویچه د شیبا پاستوریو کې را سره دی. انسب مېرمنو کې
من نتاکل صاحب ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې له هغه څه سره چې دا شورا یې له محاکمې پرته وژني د خپل حقونو څخه د ښځو محرومول او بشري بحران بولی لیوي. په جنیبا کې نن د دې شورا په جوړ شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرستیالي ندال نشیف وویل د طالبانو لاسته د کابل لویدو راورستي د پوخانیو امنیتي ځواکونو د چارواکو او غړو د وژنې په اړه لسګونه باوري تورونه ترلاسه کړي دي.
Between August and November we received credible
د اگست لمیاشتې تر نوومبر پورې موږ تر سلو زیاتو پوخانیو امنیتي ځواکونو او هغه کسانو چې پوخانی حکومت سره تړلي وو د وژنې باوري تورونه ترلاسه کړي دي. د دې وژنو څخه لږ تر لږه د دوه اویا وژنو سبب طالبان ګڼل شوي دي. د ځینو وژل شوو کسانو جسدونه په څرګنده نندارې ته ایښودل
شوي.
د بشري حقوقو د شورا مرستیال همدارنګ ول د دې وضعیت لکبل د ډیرو افغانانو په منسکي ویرا وندې خنخ پر شوې ده. ندال نشیف زیاته کړ چې د اگست میاشتې رئیس تر اوسه ته مدني فعالان او دوه خبريالان په افغانستان کې وشل شوي. نو مولي همدارنګ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د 95 کسانو نیول هم یاد کړل چې د دې په وینا غیر قانوني نیول شوی دي. دا د میشتي په پایل کې د بشري حقوقو د څار سازمان په یو ریپورت کې ویلي و چې په څلورو ولایتونو هلمند، کندهار، غزنی او کندهار کې د پوخانیو افغان امنیتي ځواکونو تر سلو زیات خړی یا به محاکمه وجل شوی او یا جبري تری تم کړی شوی دی. خو ست ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ټول افغانستان کې د تر سلو زیاتو کسانو د وجل کېدو خبره کوي. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دا ریپورت رد کړ. دا طالبانو د حکومت یو ویان احمد الله وسیق زاده رډیو ته ویل د دوی حکومت د بخنی فرمان ته چې د طالبانو د مشرتابه لخوا اعلان شوی په بشپړه توګه درناوی لري او عملی کړی دی. هغه وویل
دا راپور په واقعیتونو او حقایقو باندې نه ده بینه، په دې اړه باندې هیڅ نوی شواهد او ثبوتونه نه دي وړاندې سوي، او کوم تعداد چې دی ویلی دا ډیر زیات د حقیقت نه لري. که په بعضو ساحو کې کومې پیښې رامنځته سوي هغه هم ډیرې کمې امکان لري چې د قومونو تر مابین او د خلکو تر مابین شخصي خصومتونه او دښمنۍ موجودې دي چې له هغه عمله به ځینې پیښې سوي وي د افغانستان د اسلامي امارتو مجاهدینو پورې.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان په نننۍ غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي حکومت استازي نصیر اندیش شهم خبرې وکړې. ویل چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې هدفي بریدونه او د خلکو تری تم کول زیات شوي دي.
They resumed the cycle of violence and vengeance. Accounts of the summary.
دوی طالبانو د تاوتری خوالي غچ خستنی او دامونو لړې لسره پایل کړي. د امنیتي ځواکونو او پخواني حکومت چارواکو د جبري نادرکۍ سبب شوی او همدارنګ اقليتونه په زور بي ځای کېدو ته اړ کړي دي چې دا د طالبانو لخوا خبري شوی ویری یوازې لګ پرده پورته کوي. په رسنیو کې د پوینا ډيري کمې پیخي منعکس کیږي یا سبتيږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په نننۍ غونډه کې د دې شورا مرستیالي وویل چې افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. ندال نشیف وویل بشري بحران د ښځو او نجونو وضعیت د بیکاری د زیاتېدو او د افغانستان د پانګې کنګلیدلو د دې شورا اندېښنې زیاتې کړي. تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالي پرشیشا ګاسمن ویلي وړتیا ده چې ملګري ملتونه د افغانستان د بشري حقوقو په اړه دقیق څار وکړي.
راپور کې مو قدرمن اوریدونکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه د اندېښنو جزئیات اوریدل چې په دې ترڅ کې پر طالبانو پورته شوی چې د دوی په واکمنۍ کې لږ ورځې چې دوی واک ته رسیدلی دي په افغانستان کې لسلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي او په دې وژنو کې تر اویا سلنه پورې د تر اویا کسانو پورې وبخي تر اویا د زیاتو کسانو د وژنې پلا پر طالبانو اچول شوې ده.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
له ازادي رادیو مخه منې خبري مجله اوري. متحد ایالات وی هیت سرتیره به د بی پیلوټه الوتکه د هغه بریټ په اړه حساب ورنکړي چې په اگست میاشت کې په کابل کې وشو او د یوې کورنۍ لاس غړي پکې ووژل شو. د پنټاګون وایان پرون رسنیو ته ویل د ملي دفاع د وزیر او نورو پوځي چارواکو چې د دې پیښې د څیړنې لپاره ګمارل شوی هغه توصیه به عملی شي چې د حساب ورکولو هیڅ لارښوونه نه ده پکې شوی. خو د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ چې د عملانو د مجازاتو غوښتنه یې کړې وه اوس وایي نشي کولی د امریکا په څیر له یو زبر ځواک سره په شخړه کې ښکیل شي.
له نږدې څلور میاشتو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا هیڅ چارواکی یا همسرتیری به په کابل کې د اګست میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه حساب ورنه کړي. د پینټاګان وایان جان کربی د دوشنبه په ورځ ناوخته رسنیو ته وویل د ملي دفاع وزیر لویټ استین د جنرال کلارک او جنرال مکنزی چې د دی پی خې د څېړلو لپاره ګمارل شوی وو هغه توصیه تایید کړي چې په کې په دې عملیاتو کې شامل هیڅ چارواکی او سرتیری حساب ورکولو ته مجبور نه دی. خغلی کربی زیاته کړه که دوی په خپل څېړونو کې داسې څه موندلې وای چې په دې عملیاتو کې کمزوري رهبری ناغیری او یا هم د مجربانو په څیر عمل شوی وای څېړنې به بل ډول پایل شوی وای.
که وزیر باور درلو چې د اگست په 19مه د شوی هوایی برید په اړه ځواب ورکونه اړینه ده خامخا به له دې ډول هڅو ملاتړ کاوه.
د پینټاګان وایان د امریکایي نظامی چارواکو له قوله وایي د برید یو غموونکې تیروتنه وه او قصدن یې هم د ناغیړۍ له امله نه دی شوی. د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په وروستیو کې د اگست په 19مه امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په وسیله د کابل هوایي ډګر ته نږدې یو موټر په نښه کړ چې څو تنه پکې سپاره وو. دا برید د هغه خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته وشو چې د کابل د هوایي ډګر په یو دروازه کې وشو. مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه او د دیارلس امریکایي عسکرو په ګډون پکې یو سل اویا تنه ملکي افغانان ووژل شول. امریکا لومړیو کې په دې باور و چې دا موټر د داعش اړوند وسلوالو دی. هغه باور چې وروسته ناسم ثابت شو او موټر هم د داعش وسلوالو نه بلکې د یو مرسته کوونکي وو. متحده ایالاتو له دې پیښې وروسته یو پلاوی وټاکه څو دا قضیه وڅېړي. د قرباني شوې کورنۍ یو غړی ایمل احمدي چې په دې پیښه کې یو خوری او یو ماشوم وژل شوی ازادي راډیو ته وویل دوی د پیښې عاملانو ته د سزا غوښتنه کوله او لای هم کوي، خو که امریکایي نه غواړي دوی نشي کولای له زبرځواک سره په شخړه واوړي.
امریکا یو زبرځواک دی، موږ نشو کولای پر وړاندې ودرېږو. موږ څو ځلې وویل هغه کسانو چې دا کار یې کړی باید مجازات شي، څو راتلونکي کې دا ډول کار تکرار نه شي. خو دا ځل امریکا وویل دا کسان د مجازاتو وړ نه دي،
قابل تنبیه نیستن.
په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی وایي هیواد امریکا ته د دې کورنۍ د لیکت په اړه ژور فکر کوي. هغه غوښتنه چې قرباني شوې کورنۍ هم له دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې کړې وه. له دې وړاندې هم د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزي د اګست د 9 پیښه یوه غموونکې تېروتنه بللې وه. دا برید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو په وروستیو ورځو کې او په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو 14 ورځې وروسته وشو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري د افغانستان د خبريالانو یو اصل کسیزه ډله له اروپایي ټولنې او کاناډا غوړي چې دوی له دې هیواده وباسي. د خبريالانو د یو شمیر اروپایي او امریکایي هیوادونو مشرانو ته په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړی ویل دي چې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، له شاوخوا 4 میاشتو راهیسې په افغانستان کې پټ دي او برخلیک نه دی معلوم. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغان خبريالانو یوې ډلې د جرمني، فرانسې او کاناډا مشرانو ته د یو سرخلاصي لیک په استول غوښتنه کړې چې دوی د ورسره مخ له شدیدو امنیتي ګواښونو وژغوري او له افغانستانه د خپلو هیوادونو ته انتقال کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي چې دوی د اروپایي ټولنې د ژورنالیستانو ملي ټولنې SNJ او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ ادارو لخوا تایید شوي لیکونه هم لري چې امنیتي ګواښونو سره مخ او اړتیا ده چې باید زر تر زره له افغانستانه امن هیوادونو ته انتقال سي. دغه لیک چې د خبريالانو د غیډلې ازادي راډیو ته هم راستولای پکې دا هم لیکل شوی چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان خبريالانو وهل ډبول، سپکاوی او ان ځینو نامعلومو سیمو ته بیول زیات شوی دي. د دغه سلکسیسې خبريالانو له ډلې څو تنو یې د خپلو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خپلو کړو دندو له امله د ژوند له سختو حالاتو سره مخ دي. نظیفه احمدی او علي سجاد مولایي وویل
ما بیشتر از 100 خبرنگار در افغانستان
موږ لسلو زیات افغان خبریالان چې د اروپایي ټولنې د خبریالانو د عمومي استازولۍ له دفتر لیک لرو او هغه تاییدوي چې موږ له لوړ امنیتي ګواښونو سره مخ یو. خو نن له افغانستانه د خبریالانو په نوم نور خلک وزي او له بعده مرغه موږ له تیرو څلورو میاشتو حتی الله هم افغانستان کې پاتې یو او هیڅوک موږ ته پام نه کوي.
اوس وخت زموږ پر وړاندې امنیتي ستونزې ډېر شدید ده. موږ په دوامداره توګه خپل د اوسېدنه ځایونه بدلو چې لا تاپلاس ورته نشو. بلخ واغه خبريالان چې مخکې رسنوي سره کار کاوه اوس یې اکثره بیکاره دي. اقتصادي وضعیت هم ډیر بد دی، نو له همدا عمله موږ ټول د تخلیه او بشري مرستو غوښتنې یو.
دا خبريالان داسې مهال له نړیوالو له افغانستانه د دوی پر استلو ټینګار او غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د څو خبريالانو د وهلو ډبولو، بندي کولو او نامعلوم سیمو ته د وړلو د اداګانو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. درې ورځې مخکې د کابل ټایمز خبري آژانس یو خبريال سید راشد کاشفي هم سخت وهل سبای و. نوموړی ادعا کوي چې د طالب وسوالو له لوري د خبريالۍ د کار پر مهال ډبول سوایدی. د دغه پرانیستی لیک او د خبريالانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالان یې بلال کریمی او احمد الله وسیق هم وپوښتل چې د راپور تر خبرېدو پورې ځواب را نه کړ. بلخوا د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه هم تاییدوي چې دا مهال اکثره خبريالان له شدیدو امنیتي ګواښونو او بېلابېلو نورو ستونزو سره مخ دي. دروان میلادی کال د اگست میاستې له 15 میورسته لکه چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن سول له دغه هواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغانانو د تخلي پر مهال په سلګونه خبر اعلان هم بیلا بیلو هیوادونو ته انتقال سول. وړاندې د خبر اعلانو د ملي او نړیوالو بنسټونو له لوري د طالبانو تر واکمنېدو وروسته څو ځلې د افغان خبر اعلانو او رسنیو پر کار بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د طالبانو له لوري د بندیزونو پر لګولو اندېښنې مطرح شوې دي.
ل آزادۍ رادیو ما خامنه خبری مجله اوري په هند کې د افغانستان د پخوانی پاوز لسګونه بند پاتې افسران وایي چې له سخت اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیرې یو سل اتیاتنو تر رسیدي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي او هلته خوونیزه دوره هم پای ته رسیدلې. د دغه افسرانو له ډلې رحیم الله نن له اسد الله لودین سره په مرکه کې ویل چې نه د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوری
زمونږ مجموعه د هندي د افغان نظامی محصولینو افسرانو د ګرانانو ټول شمیر سریو تراتیاو پورې رسی اوس مهال پورې موږ سره هیڅ ډول مرسته نه د هند حکومت د لوري شوی او نه د افغانستان د نوي نظام د لوري شوی ده. البته موږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې او زمونږ حالات ټول سترګو لیدلې درې ځلې موږ لاریونونه کړې زمونږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی موږ سره ډېر څه خشونت څخه هم پولیس پرې کار اخیستی. موږ ته یې فقط همدغه کومره ویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ او خپل سفارت ته مراجعه وکړئ او هغوی ته مشکلات حل کړي. موږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې او هغوی ویلي چې موږ مخکې تاسو ته مسؤول یو ځکه چې پخوانی نظام او هغه نظام موږ ته پورت کولو کې حمایه کولی اوس هغه نظام د منځه تللی. موږ هم بیشتر نه ویشته یو او تاسو سره هیڅ ډول مرسته موږ نشو کولای. تاسو په خپله هر څه کولای شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپل امکاناتو څخه کار واخلئ. زمونږ تاسو سره هیڅ ډول مرسته نشو کولای. دا غوی ځواب د هر وخت موږ لپاره منفي و.
تاسو ولې افغانستان ته راتک ته زړه نه کوئ؟ امکانات نشته د راتک مو او کنه د راتک پاړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه امکانات شته او نه امنیتی امن پازاشته د افغان نظامیانو د پات زمونږ سر ته خطر ده. په افغانستان کې نړیوال میډیا کې یو راپور هم د بخنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې هغه کې راغلی چې تیرو میاشتې کې له سلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نو سر کړی د اوسني نوي نظام له لوري له کوره ویستل شوي دي او بېدرکه شوي یا وژل شوي دي چې د سبینه موندل شوي. دغه ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسی پیدا کړی. دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. عمده علت زمونږ سر ته د پیښ خطر له امله موږ نشو کولای چې بېرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه. دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګري پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغه سې بریدونو ښکار شوی وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوی وي او یا حمله دره کوي؟
ډېر زیات ملګري موږ سره تماسونه نیسي. د هغه نورو ملګرو په اړه موږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادره شوي د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي. زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې تاسو د کورنیو غړي په نظام کې وو؟ ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې؟ نو دې معلومات نظر د نورو منابعو نه موږ ته زیات را رسېږي ځکه چې موږ په مستقیم منابعو سره په تماس کې یو. د هرې پېښې نه موږ ته خبر راکوي. موږ ته ډېر زیات معلومات دي چې په همدې خاطر باندې موږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بلې. او تاسو هلته په هند کې سفارت ورغلی ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې سته. د دوی دروازې مو ورټکولې دي. دوی څه وایي درته؟
خپل سفارت لري او تاسو خپل مشکلات خپل سفارت چارواکو ته ورسوئ. دلته تاسو سفارت ده چې د هغه د افغانستان حکومت نمایندګي کوي.
د افغانستان د پخوانی دولت د وسلوالو ځواکونو یو افسر رحیم الله و چې په هند کې د زده کړو دوره پای ته رسیدلې او له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې نه افغانستان ته ستنېدای شي او نه په هند کې د پاتې کېدو امکانات لري. ستاسو له پیغامونو
محمد علی او پادار هم د هلمند د ګریش ولسوالۍ سر پیغام لیک ته راغلی یم. ارز مې دا دی، درې میاشتې تر مخ چې د ګریش ولسوالۍ د سقوط حالات و، نو د جنګ په وخت کې په بازار څه ملکیان او کورني خلک ټول ووت. په بازار کې یوازې طالبانو د پخواني حکومت عسکر و خلک و. نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چې راغله، چار ځای به ورله د غلیمت په نامه باندې د خلکو سه شخصي شیان اخیستل چې دا د حکومت دي. خلکو سه شخصي موټر واخیستل، موټر سایکل یې ځینې واخیستل، د مکتبو سه غالۍ و پرشونه و چوکۍ وړلې. خلکو سه ډېر شیان واخیستل د حکومت د شیانو په نامه باندې. نو بیا خلکو شکایت وکړ، طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرده راځي، دلته به تا به ورسره کېږي او دا به ګرده خلیصلا کېږي، قانون منګولو ته به سپارل کېږي. متاسفانه د هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې هغه خلک موږ وینو، تر اوسه پورې وسلوال نپاره ورته رایي، نه چا حساب ورسره کړی دی، نه چا د حساب دپاره راوستلي دي، نه چا راغوښتي دي. نو ولس اوس هم په دغه تمه ناست دي چې خپل حساب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب غوښتونکي دي. نو تمه لرم. السلام علیکم.
کندهار ولایت ته سمې اړیکه نیولې ده در سره. په دغه اوسني وضعیت کې کوم مرستې چې راغلي دي، هغه مرستې خپل ځایو ته نه دي رسېدلي، ورور هغه مستشکلو کسانو ته نه دي رسېدلي. هغه پخواني وکیلار یې سره نرولي دي، هغه یې اوس هم سره دورې دورې کوي، خو چا ته نه دي رسېدلي. دا مسلمانان دي، وایي موږ مسلمانان یو، نو چې مسلمان یې نو باید د مسلمانۍ اول شرط هغه خو ځای کړي. دا ډېره غټه وجیبه ده د یو چا لپاره. السلام علیکم ورحمة الله.
وروره د خانشین د ولسوالۍ څخه خبرې در سره کوو چې دغه اوبه ولې نه رالافیې، دغه زموږ پوښتنه وشي، دغه ځایونه مو وروره وسېدله، د حیوانانو اوبه نه شه، د انسانانو اوبه نه شه. وروره چې کله مسلمانان د وچکلۍ سره مخامخ دي او بیا راځه کجیکي اوبه په تولید کې رالافیې نه دا خلکو ته، دا زموږ سره نجلۍ لپاره د خدای ورته کومک وروره وشي، او د خلک دا ځله په تکلیف کې سانسوي ده. خدای به مال
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري.
د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د نننۍ ماښامنۍ خبری مجله په وروستیو شیبو کې یو وروستی راپور لرو. سپینمنۍ د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دا زیرمې به ازادې نه کړي. د سپینې منۍ ویاندې جین ساکي ویلي بیگا، البته بیگا یې په یوه خبري غونډه کې ویل چې درې مهم دلایل شته چې د طالبانو پیسې به بیرته د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي.
د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو په اړه طالبانو ته د امریکا ناهیلې کوونکی ځواب. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو په اړه د طالبانو له بیا ځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلې موضوع بولي او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلی. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکي پرون خپله خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په ځواب کې وویل
یو شمیر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یو ډیره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
امیر خان متقی اسوسییټډ پریس سره خپل مرکه کې چې پرون خبره شو امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پریږدي.
اعلان کړی دی چې غواړو دا چې دوی په افغانستان بندیزونه لګولي دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده، خو څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ ویاند درې دلایل یادوي چې په خبره مهم دي او بابیزن شي ګڼل کېدی. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جین ساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نه شي غورځول کېدی. دویم، د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کېږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړ کې دي. او دریم، متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیخ په نیغه د افغانانو د ګټلو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واکتا د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارد بانکي زیرمه کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحه کې له امریکایي استازو سره دوه ځله غونډې وکړې او هیله یې وښوده چې د ستونزې حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانه وزارت د لیندې په نولسمه یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او مؤسسې چې د پیسو د سوالو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافي کړي. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندې په شلم اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. له دې پرته د بندیزونو پر مخت کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپلې مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري، بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو لخوا مصرفيږي. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمېر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې دا ستونزې تر ډېره بریده پای ته رسیږي. تر هغه لري سره مبارزه د یو ټولګډونه حکومت جوړول، جنو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل هغه څه دي چې نړۍ له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. هغه غوښتنه چې لا طالبانو ته ډیرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.